و در نتیجه فروریختن یک معدن در شینجیانگ منطقه دورافتاده چین 16 تن از کارگران کشته شدند. سینهوا خبرگزاری رسمی چین گزارش داد که 11 کارگر در این رویداد زخمی شده و 6 تن دیگر نجات داده شدند. بر اساس گزارش این حادثه به روز جمعه هنگام رخ داد که 33 کارگر در معدن موجود بودند. رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه ساعت در برنامه زیر آسمان کبود همکارانم عصمت ساروان و امید مرزبان را همراهی کنید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
د ازادي رادیو د ترشنا آسمان لاندې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو، زما عصمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې خبرونه کې ومنئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 12.5 کلونو کې د افغانستان د ملي اردو 6,835 سرتیری او صاحب منصبان وژل شوي دي. تیره اونۍ دفاع وزارت وویل چې د اردو په سلو کې 15 منصوبان د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د ایښودل شویو ماینونو او بمونو په چاودنو کې وژل شوي دي. افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو له سپارل کېدو سره په تدریجي ډول د ملي اردو او ملي پولیسو تلفات زیات شوي، خو په مقابل کې د بهرنیو پوځیانو تلفات خورا لږ شوي دي. ویل کېږي چې تر اردو د پولیسو تلفات زیات دي، ځکه چې پولیس د اردو د ځواکونو په شان ښه روزل شوي نه دي او نه هم د اردو د ځواکونو په شان ښې وسلې لري. وروسته له دې چې اکثره نړیوال پوځیان له افغانستانه وتلي او د جګړې ټول مسؤلیت یې افغان ځواکونو ته سپارلی، پر افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې تر پخوا زیاتې شوي او تر ټولو زیات افغان پولیس او د اردو ځواکونه په تیر یو نیم کال کې وژل شوي دي. په همدې منځ کې د کونړ دینی عالمان وایي چې له ولایته ټول بحرینیان وتلي، نور نو پر افغان ځواکونو هر راز حمله ناروا ده. د کونړ د عالمانو رئیس مولوي عبدالرحمن وویل اوس چې له کونړه بحرني سرتیري وتلي، ټول نظامي او ملکي واک افغانانو ته سپارل شوی. په افغان ځواکونو کې د قران کریم حافظان او دینی عالمان وجود لري. په نظامي پوستو او اډو کې 15 وخت لمونځونه په جمع دا کیږي. نو په همدې اساس د افغانانو پر ضد ډز او جګړه کول هیڅ ډول جواز نه لري. د کونړ یو شمیر نورو دینی عالمانو هم دې ته ورته څرګندونې وکړې. خو د دې خپرونې په دوهم ساعت کې په یاد لرئ چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نهایي نتیجو په باب خبرې کوو. ټاکل شوی دی چې نن د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پایلې اعلان شي. ولې دا نتیجې دومره وځنډېدې؟ د انتخاباتو قانون څه وایي؟ د ابتدایي او نهایي نتیجو په منځ کې څومره تغییر راغلی دی؟
سلام، ما امید مرزبان را هم بپذیرین. از آغاز سال خورشیدی جاری تا حال حدود 1000 سرباز اردوی ملی افغانستان کشته شدند. یک گزارش وزارت دفاع نشان می‌دهد که رقم تلفات سربازان اردوی ملی رو به افزایش است. در سال 1388 خورشیدی 635 سرباز کشته شدند، در سال 1389 748 سرباز به قتل رسیدند، در سال 1390 841 سرباز اردوی ملی افغانستان کشته شدند، همچنان در سال 1391 1107 تا سرباز کشته شدند که در سال 1392 این رقم به 1400 سرباز رسید. و در هفت ماه اول امسال هم 950 سرباز اردوی ملی افغانستان کشته شدند. در همین برنامه زیر آسمان کبود در رابطه با عوامل افزایش تلفات نیروهای اردوی ملی افغانستان بحث میکنیم و همچنان ای که تا چه زمان ای تلفات افزایش تلفات ادامه خواهد یافت و چرا نمیتواند وزارت دفاع افغانستان از این تلفات جلوگیری بکند. و همچنان مهمانان ما در این برنامه هستند جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان، که تا لحظات بعد از طریق تلفن با ما خواهند بود. مولوی نجیب الله حقیار عضو شورای علمای کنر قسمی که آقای ساروان گفتن علمای کنر اخیراً صحبت کردن با خود و گفتن با مردم که دیگر جنگ بر ضد نیروهای امنیتی افغان از نگاه شرعی جواز ندارد. همچنان قاضی الحاج محمد حسن حقیار کارشناس افغان و دکتر فضل هادی وزین استاد فاکولته شرعیات پانتون کابل را با خود خواهیم داشت در این برنامه که مهمانا را پیش از پیش خوش آمدید میگویم. با شما عزیزا هم فرصت سوال و پیشنهاد را هم فراهم خواهیم کرد از طریق تلفن، از طریق فیسبوک و یا هم اگر تلفن افغان بی سیم دارین از طریق اسمس با ما در تماس شوین و پیام ها و گفتنی هایتان را با ما و مهمان های برنامه در میان بگذارین.
بله، روسته چه ده افغانستان ده دفاع وزارت ده اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ده تلفون لاری رخ شو، نو لحوغی چخه با پدی با پشتنی وکو چه ولی ده افغان امنیتی زواکونو تلفات زیاد شویدی، آیا ده تلفاتو ده کمی دو لپاره کم حلار منسانجه ولی ده؟ خو مخی تردیب ورشو ده کابل ستیدیو تا ده دینی او هم ده غراز ده سیاسی چارو کارپو الحاج محمد حسن حقیار تشریف لری. قاضی صاحب حقیار تاست هر کلای ویم ستاسو په نظر په داسې حال کې چې له اکثرو سیمو څخه بهرني ځواکونه وتلي دي، مثلا د دې کونړ خبره تاسې واورېدله، خو له دې سره سره نه یوازې دا چې د دولت وسلوالو مخالفانو جګړه کمه نه کړه بلکې لا یې شدیده کړې ده په اکثرو هغو سیمو کې، خصوصا چې هلته بهرني ځواکونه نشته. حتی داسې ویل کېږي وایي چېرته چې څه نا څه بهرني ځواکونه شته هلته وایي د دولت وسلوال مخالفان له احتیاطه کار اخلي، هلته ډېرې جګړې نه کوي، خو هلته لا زیاته جګړه کوي چې بهرني ځواکونه نشته. ستاسو په نظر د دې علت څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروت محترم تاسو ته د ازادي رادیو او ټوم قدرمنو اوریدونکو ته څنګه مرسته کوم؟ زما برداشت دا ده چې په هغه سیمو کې چې بهرني ځواکونه ډیر دي او راپورونه داسې دي چې هلته طالبان کم بریدونه کوي، په قوي ګمان به که په ځینو مواردو کې داسې شوي وي. وجه دا ده چې تاته خبرې چې امریکایي ځواکونه ډېر تجهیز دي، امکانات ورسره ډېر دي، جنګي وسایط ورسره ډېر دي او هوایي ځواک یې بانتیا کوي، نو په ځینو سیمو کې که طالبان په هغوی باندې برید کوي د دوی په واسطه باندې ورته زیات ضرر رسیږي، ورته بمبار کیږي او د قوي غبرګون سره مخ کیږي. سره د دې چې طالبان په اکثر مواردو کې د جبهې جنګ پر ځای چریکي جګړو ته دوام ورکوي، د سرتیرو بریدونو ته، دغه رنګه د مانی خودو ته ډېر دي د ترجیح نه ورکوي چې په امریکایانو یا په کورنۍ ځواکونو باندې د مخامخ قوي بریدونه وکړي. سره د دې چې په ځینو مواردو کې کتنه شوې ده چې په کورنۍ ځواکونو باندې مخامخ بریدونه کوي، خو د بهرنیو ځواکونو باندې مخامخ بریدونه نمونې ډېرې کمې دي، نو په قوي باور انګېزه یا سبب دا وي چې د بهرنیانو سره جنگی امکانات او تجهیزات ډیر دی، هوایي ځواک ورسره ده، نو طالبان ته ډیر زیان رسیږي. او دا چې د اوس په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په وتو دي، نو جګړه باید کمه شي، زه د دې ټکي سره موافق یم. د طالبانو شعار هم همدا ده چې تر څو پورې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وي موږ جنګېږو، او زما ارزو دا ده چې د امریکایانو د وتو سره په افغانستان کې جګړه کمه شي. خو له بده مرغه تاسو خبرې چې د جګړې دواړه اړخونه هغه که امریکایان دي او که طالبان دي، د د لپاره چې عیني او ذهني ضرورت ده ډېره کمه توجه کوي، یا دواړه اړخونه څومره چې په کار د اوس نیت نه ښیي، په دې باندې ستونزه نه اورېږي چې څوک ووایي چې نن د اردو مرګ یا د اردو د عسکر مرګ روا دی یا ناروا ده، د طالب مرګ روا دی یا ناروا ده. زما په اند قوي خبر دا ده چې اوس په افغانستان کې د فتواګانو وخت نه ده، اوس په افغانستان کې دا وخت نه ده چې څوک ووایي چې د چا مرګ روا ده، د دې وخت ده چې دواړه دینی علوم د ستروم د پر کار کړی
تخصص لري. څنګه فکر کوي چې یو څوک چې افغان وي، مسلمان وي، لکه څنګه چې هم دغه د کونړ د علماو د شورا رئیس وویل چې هلته په فرقو کې او په نظامی مراکزو کې پنځه وخته جمع لمونځ کیږي، مسلمان وي، قرآن لولي، څنګه توجیه پیدا کېدای شي چې دغه یو سړی دی یو څوک راولاړ شي ووژني؟
ګوره ما مخکې دې ټکي ته اشاره وکړه چې اوس د دې د فتواګانو وخت نه ده چې څوک د دې کوم افغان مرګ توجیه کړي، اوس د دې وخت ده چې په دغه زخم باندې پټۍ کې خودم شي. زه په افغانستان کې اوس هم د ښه پدې پوهېږم، د وینم چې د افغانستان په اردو کې ډېر نیک نیک کسان شته دي.
جناب اخیر صاحب معذرت، شما میگین جنگ حالا وقت وقت فتواها نیست، اما جنگ جنگ فتواهاست. کسایی که معنی جنگ میکنن با فتواهایی که شنیدن اومدن، با عقایدی که از اون فتواها گرفتن میان جنگ میکنن. چرا فکر میکنین جنگ حالا وقت وقت فتواها نیست؟
ګور کمنګ وو د دین ورسته هم د جنگ فتواګانی ورکو، خو منه دا چې موږ نور هم جنگ جبغړندې کوو، جنگ تقوی کوو، د جنگ په اور باندې پټروم شندو. زما مقصد دا ده، هدف مې دا ده چې راځي هغه کسان چې فتواګانی ورکو، چې د مرګ راو دي، دغه مرګ راو دي، د دستور مده پاره کار وکړي، د تفاهم د پاره کار وکړي، د منځګړتوب وکړي. د دې ټکو سره موافق هم دی، وینم چې په د افغانستان په اردو کې ډېر نیک نیک اشخاص شته دي، حافظان پکې شته دي، متدین اشخاص پکې شته دي. یو هم کافر نه ده، یو هم د خدای نه منکر نه ده، قران منکر نه ده. او هغه اړخ چې څوک دي طالبان، هغه هم د عقیدې په نوم جنگيږي، د خدای د رضا په نوم باندې جنگيږي، د شریعت نفاس په نوم باندې جنگيږي. نو د ما هدف دا ده چې اوس راځي به د دې باندې چې افغانان جنگ ته تشویق کړو، او د فتواګان په ورکو سره د اساسات برابر دو سره هغه جنگ ته وهڅو، راځي د دې لپاره کار وکړو چې څنګه په افغانستان که جنگ ختم شي، څنګه وروروژن ختم شي، څنګه د افغانانو هغه د اردو د هغه د پولیسو د هغه د طالبانو په صف کې ده، هغه په هر نوم باندې د خو افغان د دې وطن بچی ده، د دوی د جګړې مخه به دونې سو، د دوی د وژنه مخه به دونې سو. امریکایي ځواکونو په شتون باندې اعتراض او ډیر مسکنه جنگ ورسره وشو، او به د مرغ چې ست د افغانانو توقع هغه څه جنگ نتیجه ور نه کړه. نو په مجموع کې زما پښتهاد ده چې په لاندې او ایم چې د فتواګان به ځای باید راځي د سولې لپاره کار وکړو، د تفاهم لپاره کار وکړو، او د افغانانو ترمنځ د منځګړتوب لپاره کار وکړو.
بله، ډېره مننه اختیار صاحب، په دې به هم خبرې وکړو چې د سولې لپاره څه ډول کار کیږي، د تفاهم لپاره په څه ډول کار کېدای شي.
بله، و هرچند پیام کوتاه فیسبوک را میخوانیم که دوستای ما روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشتن. مصطفی جاوید مینویسه که حمایت نکردن قوای هوایی و نداشتن جنگ افزارهای لازم از علت هایی است که قوای امنیتی دچار تلفات زیاد میشوند. خب حالا از وزارت دفاع جناب جنرال افضل امان را تا حال با خود نداریم، اونا در جلسه مصروف هستند و چشم برای شان هستیم تا تلفن خود را پاسخ بدن و در برنامه با ما باشند، و همین موضوع را با اونا هم مطرح خواهیم کرد که چقدر نداشتن قوای هوایی و نداشتن جنگ افزارهای لازم سبب این تلفات میشه. شفیق الله مشفق می نویسه که عامل اصلی تلفات اردوی ملی رهبری ضعیف و نداشتن اسلحه مدرن و همچنان کمبود اکمالات هوایی و زمینی هست. چشم برای دیگر پیام ها هم هستیم روی صفحه فیسبوک، و همچنان روی از طریق اس ام اس شما میتونین با ما پیام و گفتنی تان را در میان بگذارین. اگر تلفن افغان بی سیم دارین، گفتنی و پیام و سوالتان را با مثل اس ام اس بنویسین و با شماره 818 بفرستین، به ما میرسه.
بله، په تاسو وقت تلس بندی که پیغام غاری چی مشتراولی جینو لطفا لندی وی او مخی دادی چی راویلی جی یا سندی که اینو یو زل خپل پیغام ولولی چی سمولی کلی دی، زکه چی اکثرا دیر اشتباهات وی پکی او مجینو سلوستاله. صدیق الله وفال کاپیسا سخه دازالی رادیو پاپ فیسبوک پانه کلی کلی دی و ایدافان پاوس پا مرجوب لکی دا زیادوالی پار زمان نظر داره چی دا خو سمده چی خارجان وست پخوا پشان عملیات نکوی، مگر دا دی مرجوب لی زیادوالی زمان پا نظر مستقیما لامریکا سر دا امنیتی ترون دا امزا که ولو سر تلاله دی، او مخالفانو هم پا حمدی خاطر خپلی حمله زیادی کلی دی. لیکن وفا سبت که دیش سره یو چوک داسی ووی چی کله چی دا افغانستان مخکینی ولس مشر حامد کرزی نخوشتل چی امنیتی ترون لاسلیک لی، نو آیا کوم ورځ جنگ جګړه کم شوه؟ آیا مخالفانو په خپل دریځ کې کوم تغییر راوست؟ آیا کومه مثبته خبره وکړه چې او کرزی شکوي چې امنیتي تړون نه لاسلیک کوي، بلکې هغوی خو جګړې ته دوام ورکو؟
و در همو زمان هم تلفات رو به افزایش بود، قسمی که پیشتر در ارقام ما خواندیم. مثلا در سال 1389 748 سرباز کشته شدند، و در سال 1390 این رقم به 841 رسید، و در سال 1391 به 1170 نفر.
بله، سردار ارغستانی لیکلی وای زه فکر کوم چې زموږ د دینی عالمانو ونډه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د حمایت لپاره ډیره اړینه ده، ولی متاسفانه چې زموږ دینی علماو په دې برخه کې ډیر کم کار کړی دی. یو شمیر نور اوریدونکو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې د دې خبرونې په دوهم سات کې به پرې خبري وکړو. د دې پیغامونو به هم ولولو. د دې خبرونې په دوهم سات کې یعنی له 4 بجو تر 5 بجو پورې په ولایتي د ولایتي انتخاباتو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په نتیجو بحث کوو.
بله، چشم برای شما و حضورتان در این بحث هستیم. تا لحظات بعد شما هم میتونید از طریق تلفن با ما در تماس شوین. شماره های تلفن برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی هست 0799-203-540 و 0700-822-755. جناب مولوی نجیب الله حقیار، عضو شورای علمای کنر با ما هستن و از اونا در این باره بیشتر میشنویم و فکر میکنم آقای ساروان هم تلاش داره که دیگر دوستان ما را از طریق تلفن در این برنامه وصل بکنن. به هر حال حالا چند پیام فیسبوک را به شما میخونم. آقای میر محمد ناصر نوشته که وضع امنیتی به ویژه کشته شدن شمار زیاد سربازان در چند هفته اخیر تکان دهنده است. ملت، پارلمان و حکومت افغانستان باید ارزیابی و بازرسی فراگیر انتقادی را در زمینه انجام دهد. شرافت عمری می نویسه که نبود افسران مسلکی در رأس قطعه هایی که از یکی از عوامل ناکامی نیروهای افغان می باشد. به طور مثال در اکثریت قماندانی ها از رتبه توران به بالاتر هرچی است قماندان های جهادی هستند. بسیط خان می نویسه که اگر در جنگ فرزندان مقامات عالی رتبه دولت کشته می شدن هیچ وقت جنگ ادامه نمی یافت. و فیروزخان نوری نشته که عاملین اصلی قماندانان قول اردو و قماندانان لواها هستند، در عوض این که افسران برجسته و با تجربه در سطح رهبریت مقرر شوند، افسران و منصوبینی که بالایشان که با ایشان روابط دارند مقرر می شوند. خب تا لحظات بعد آقای جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان هم با ما خواهد پیوست و این همه سوال ها و انتقاد های شما را با اونا هم در میان خواهیم گذاشت. بله.
لکه څنګه چې مو په دې خبرونه کې په پیل کې وویل چې په کونړ کې یو شمېر دینی عالمانو غونډه کړې وه او د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه یې کوله. د کونړ د دینی عالمانو د شورا غړی مولوي صاحب نجیب الله حقیار د تلیفون له لارې همدا اوس راسره دی. مولوي صاحب حقیار، تاسو ته هم هرکلی وایم. مولوي صاحب، دلته زموږ یو شمېر اورېدونکو لیکلي دي چې دینی عالمان وایي ډېره ونډه لرلی شي د سولې په راوستلو کې، لیکن د افغانستان دینی عالمانو د ده په وینا، د ښاغلي سردار ارغستاني په وینا، وایي متاسفانه چې زموږ دینی عالمانو ډېره کمه ونډه لوبولې ده، د سولې لپاره یې ډېر کار نه دی کړی. تاسو دوی ته څه وایست؟
دا جناب تاسو د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته احترام عرض کوم. دا غیر وروسته دې کې شک نشته چې د اسلام مبین دین د لارې دا سوله چې دا یو ثابت اصل دی په اسلام کې. اسلام د سولې امر کړی دی او اسلام کې شته. خو زه دغه راپور ردوم او چې علماو په سوله کې کار نه دی کړی، په تعصب سره چې علماو ته په دې رابطه باندې ځای نه دی ورکړی شوی، هغې له واک نه دی ورکړی شوی او هغې اصلا په جریان کې دي. که دوی د سولې په شورا کې د څو علماو نومونه یادوي، نو د علماو جواب دا دی چې دا علماو سره واک شته یا دوی مطرح دي یا د دوی سره کوم اساسي موضوعاتو باندې بحث شوی دی، دا خو دوی کار روان کې بیا په علماو باندې وراړی. حالانکه که چېرته علماو ته په دې کې صحیح سام ورکړی شوی وی، د هغې نظر ته غوږ نیول شوی. زه فکر کوم چې د علماو لار چې دا صراط مستقیم دی او د دنیا او د آخرت دواړو مشکلات پکې حل کېدلی شلو. زه د سولې په موجوده سیستم باندې کلکه نیوکه لرم او هغه دا ده چې دوی عام خلک، بېطرفه خلک، د سولې لپاره مؤثر خلک چې دی دا په ساختار کې نه دي راوسي، بلکې په روابطو باندې او په میراثي شکل باندې د سولې ساختار په مخکې وړل کېږي. څومره خلک چې د سولې د بهیر سره یوځای کېږي، دا اصلا د جنګ لوبغاړي نه دي، د جنګ وسایل نه لري. دوی چې کوم شکل ملت ته ورکوي او یا په دې اداره کې چلوي، دا دواړه خلک پېژني او په همدې حق دی چې تر اوسه پورې سولې لپاره یا د سولې د شورا خلاصه راوړل نشته.
بله صاحب، مولوي صاحب حقیقت
دا برنامه،
بله مولوي صاحب
برنامه مخکې نه لشي،
بله بیا هم تاسو ته نوبت درکو
خلک په دې برنامه کې رامنځته شي تر څو سوله رامنځته شي
ډېر زیات مننه مولوی صاحب تاسو اوسې ټلیفون مخه تکوي یو شمیر اوریدونکو هم لرو دی غوی نظرونه به مورو بیا به هم تاسو ته درشو اوریدونکو ته یادونه کو چې غلطي په ځین کې اخه سوء تفاهم پیدا نشي زموږ د دوړو ملمنو تخلصونه حقیار دي قاضي صاحب الحاج محمد حسن حقیار او دغه رسول کونړ څخه مولوی صاحب نجیب الله حقیار
بله جناب قاضي الحاج محمد حسن حقیار کارشناس هستند و آقای مولوی نجیب الله حقیار عضو شورای علمای کنر هستند که از طریق تلفن با ما از ولایت کنر در تماس هستند.
لند خبرتیا و روز تاوریدون که تنوبت ورکو چی تلفن وکی که چرت نظر لری یا از مجل ملمنو سخه پشتون لری نو کولشی چی آزادی رادیو تا تلفن وکی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له و بجو د ماشام تر و بجو پرې په منځنۍ چپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدای شي.
بله، حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه زیر آسمان کبودی، برنامه تا ساعت 5 ادامه خواهد داشت. موضوع مورد بحث فعلا هم تلفات اردوی ملی افغانستان هست. روی همین موضوع بحث میکنیم. چشم برای تلفن های شما هم حالا هستیم. شماره های تلفن را پیشتر اعلام کردیم. حالا شنونده روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی است.
عرض سلام دارم با شما آقای مرزبان و آقای سارون و میمونه محترم
شنونده
های. سلام به شما.
ما هاشم استرش کستم از لندن صحبت میکنم.
استرش خوشم.
برای ما چی جالبیت دستاد که زنگ بزنم؟ جالبیت چی است که یکی خو دشمن به دولت افغانستان تعریف شده است و دولت افغانستان بر دشمن افغانستان تعریف شده است، یکی و یکی نیازی از به ملت افغانستان تعریف شده است. هم دولت افغانستان بر ملت افغانستان تعریف شده است و هم دشمن افغانستان. دولت افغانستان به این معنی تعریف شده است که تا چی زمانه برای دشمن موتر گل پوش میکنه و دولی میبره و باز عزت و احترامش میکنه و برای دشمن عذر و تضرع را گرفته به هر شکل که خون ملت افغانستان را ریختانده میره و بازی همون گپ اشقری صاحب که تیر خون آلود خود را نزد صیاد آورد و شعر بسیار مقبول از اشقری صاحب تا چی زمانی پروسه را پیش میبره. دولت هم از ملت فاصله داره، داشته تا به حالی هم داره و دشمن افغانستان است.
بله.
در این صورت چی باید کرد؟
تشکر آقای سرش. ما این سوالتان را ما مطرح میکنیم. همچنان با آقای محمد حسن حقیار که کارشناس مسائل افغانستان هستن و امیدوار هستم که تا لحظات بعد جنرال افضل امان رئیس اپوزیسیون وزارت دفاع افغانستان هم با ما بپیوندن و پاسخ اونا را هم به سوال شما بگیریم. شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
مهربانی.
سلام
علیکم. و علیکم السلام.
زه په تخان پکتیکاله ولایت د سرکوټ له لوري مې زول کرستا سره تماس کیم. ما سلامونه راځي رادیو کارتونکو او ریډونکو ته دی ورسی.
سلامات.
سلامه. د ما یو دا نظر د اوروره د مې دا نظر د ديار له کله چې د افغانستان کې جګړه شروع شو دا جګړه خو د پاکستان له طرفه او د یو مودل د جګړې څونه کې موږ پراته یو. ما یې خلک د انشاء چې روزل کیږي او غکیږي د ديار له کله کې د امریکایانو ولې دغه بدوی نه وکړ لا ملي اردو ته وصله ورکړي، لا یو شی ورکړي، لا هغه ورکړي. دا دیارلس کاله کې دوی د غزې مدت مرانشا کمپونه د دغو خلکو نه امریکایان دی ورته ویل چې لا دا کمپونه لري که پاکستان لا دا هغه وکړه. بل نظر دا دی چې دا مولوی صاحب چې اخیر به څه عالي او اخیر به څه چیز به دی هغه کې.
صحیح. ډېر مننه کردی ودان. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم، چې محمد کاکا نن مسلمان درته
وایي. مهرباني کوي. کا کنسپټ
ا موږ تاسو مشکل دا چې په افغانستان کې د سولې علي شورا جوړ شوی او ما او علي شورا جوړ شوی د په درنستان کې د دې چې بیا په الله سره ولنه دا د پښتنو وسیله د جاسټ د دیموکراسي او د کوم لا سره ولنه نه دی
سلام علیکم، بفرمایید.
مهربانی
مخانسن سویسن خبرې کوم زه
یو خبرم
سوال به تاسو چې دا همیشه د افغانستان خبرونه موږ او یو نیمه ورځ خطا شي کني دا څو ورځې نه ست 15 پته نفر د طالبانو د مرګ خبر مخترسي موږ او دا ډیر لاسو کالو کې تاسو د فکر د نظر طالبان واکې دا یو نیم یو میلیون بمړ شوی وي کدا پروپاګاندا ده. او بل سوال به دا ده چې ډیر افغانان دغه پښتنه کوي چې موږ ته ملي اردو ته وصله نه رکوي، جزونه وایي، ځواک هم په پښو نه ده درېدلی. دغه اعتبار په تاسې باندې واکې بلل ملي جامعه خارجیان به دا اعتبار په تاسې نه لري که چیرې کې تاسو ته درکړي، ولې چې په دغه حکومت کې داسې خلک شته چې د پاکستان د ایران سره اړیکې لري، په یغو باندې ثابته خرج کې د حکومت د منځه ولاړ شي، داسې یو خطر خو
دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال صاحب افضل امان حاضر شنو ور سره مطرح کو.
خب شنم دیگه امروی خط داریم. سلام علیکم، بفرماین. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است،
خبری وکی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم
مهربانی عظیمی صاحب.
سلام تز مایر نظر می داده که ملی دو تلفات بج وس دغه موجبه ده چې ملی اردو بخپله کې یو تجهیزات نه لري، سلاوی نه لري، هغه سلاوی چې دوی پسر دي باید چې دوی له ځانه دفاع وکړي. دوی خو د دفاع لپاره نه دي، فقط دوی د دغه لپاره دي چې باید هغه مځکه تعرض وکړي، پاتې شي دښمن د هغه ځینه پسې واخلي. اما دوی دا سلاوی لري چې هغه دفاعي سلاوی دي چې هغه مونږ د پولیسو په لاس کې مونږ پولیس پسې عروض کړي، همدغه سلاوی ورسره دي. او د ملي اردو چې په هغه غرو کې جنګېږي همدغه سلاوی ورسره دي. مونږ د دوی توپ ولیدی چې دوی په موټر پسې تړلی دي، دوی ټانګ ولیدی چې پسې روان دي، او هغه غوسه کوي وایي په دوربین کې نه معلومېږي. ما په نظر دوی دغه د تلفاتو مجبه دغه ده چې دوی هغه استقامات چې باید دوی ولري او له ځانه دفاع وکړي.
حاجي صاحب، یو پوښتنه له تاسو څخه لرو. حاجي صاحب عظیمي، دلته یو سوال دا ده چې وایي لکله چې له کومو سیمو بهرني ځواکونه وتلي دي، هغې سیمې ته لا ډېر طالبان راغلي دي، لا یې حملې زیاتې کړي دي. ستاسو په ولایت کې خبر همداسې ده که نه؟
بله یقینا سروان ته خبر هم دغه ده چې لاغمو سیکونه چې خلک له ځانه وایي چې کوم وخت کې خارجي قوتونه په هغه منطقو کې و، په هغه منطقه کې نامدي و، نه بالکل په هغه منطقو کې امن و امان و. کوم وخت کې خارجي قوتونه له هغه ځای نه ووتله، په هغه ځایو کې طالبانو بېرته نفوذ وکړ. فعلا دغه اوس د نظالي ولسوالۍ درته ښیم، بغران د ولسوالۍ نه یو 50 کیلومتره نه وبخي، 50 کیلومتره لري ده، هلته دښمن ورته نه.
ډېره مننه حاجي صاحب عظیمي، سلامت اوسئ. کور دې ودان، سلامت اوسئ. یو څو پیغامونه چې د اس ام اس 1 له لارې ځینو اوریدونکو لیکلي دي هغه به مولولو، بیا به میلمنو ته ورشو.
بله، شیرعلی از کابل نوشته که نسبت نبودن کادرها به سطح کندک، لوا و قول اردوها تماما اینها عوامل اصلی افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان است. حسین از ولایت هرات می نویسه که ولسوالی شیندند هرات البته می نویسه که مشکلات اردو نبود قوای هوایی و جنگ افزار ثقیل است. کریم الله رحیمی از بدخشان نوشته که عامل اصلی تلفات نیروهای امنیتی نداشتن تعلیم و تربیه درست می باشد. پیام ها خیلی زیاد است اما فرصت کم. شما پیام بنویسین و ما هم کوشش میکنیم که پیام هایی را که خیلی کوتاه و مختصر و مربوط به موضوع برنامه هست
او متنوی دی پیام
ها متنوی باشند.
حقیار صاحب مخکی، قاضی صاحب حقیار مخکی، د کنر د دینی عالمانو د شورا غړي مولوی صاحب نجیب الله حقیار وویل چې دینی عالمانو ته پوره ونده نه ده ورکړی شوی ورکړ شوی چې دوی د سولې پر اوستلو کې رول ولوبوي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
ما د دې ورو خبرو ورده زه د دې د خبرو سره موافق نه یم. موافق ځکه نه یم چې د سولې په ماموریت کې باید څوک د چا نه قومانده ونه غواړي، څوک د چا حکم ته منتظر پاتې نه شي. سولې یو دیني ضرورت ده، یو عیني ضرورت ده، یو ملي ضرورت ده، یو ګډ ضرورت ده، او یو نیک کار ده، ښه کار ده. په نیکه ښه کار یو داسې عیني او ذهني او دیني ضرورت کې هیڅوک به د چا قومانده ته منتظر نه شي. د دې غونډو سره سره ګوري د د دې ټکي سره چې ګویا په دې چارج نه کړي د عموما د دستور شورا چې کوم کمیسیون جوړ شوی ده په دې کې قاطع اکثریت عموما دي. دوړه مبنینې که مونږ صاحب مودین وو، که مجاهد صاحب وو، که ویان دي مونږ صاحب شاهد شاهد وو، که کشاف صاحب ده، که د دې شورا د غړو تقریبا 80% عموما دي. دوی خو د حکومت په همدې خطر باندې معاش اخلي. همدغه دستور شورا چې د مونږ قدرمن حقیار صاحب هم غړی ده، دوی د حکومت معاش ورکوي، په زرګونو زرګونو علماوو ته حکومت معاش ورکوي. نو د دوی وظیفه شه ده څه شه ده؟ آیا دوی سر دا درد او درک نشته ده چې بې د دې نه چې حکومت ورته ووایي دوی خود جوش حرکت پیدا کوي؟ خپل دیني فریضه ده کې، خپل هغه ملي فریضه ده کې. نو د دوی د ټکي سره موافق نه یم. دوی په زرګونو زرګونو کسان د حکومت نه معاش اخلي. دوی باید خپله فریضه بې د دې نه چې څوک ورته امر وکړي، که څوک ورته امر وکړي بیا خو د دوی هغه وظیفه حکومتي وظیفه ګرځي. بیا پې طالبان باور نه کوي، بیا پې نور مخالفین باور نه کوي. دوی باید بې طرف غږ پورته کړي، واقع بینانه غږ پورته کړي، د دواړو اړخونو په موقفونو په درځونو کې سره توحید رامنځته کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان، همدا پوښتنه به وروسته له مولوي صاحب نجیب الله حقیار څخه هم وکړو، لږ وروسته البته.
بله، جناب جنرال صاحب افسر امان، رئیس اپوزیسیون وزارت دفاع افغانستان هم با ما پیوستن از طریق تلفن. آقای امان، به برنامه خوش آمدین. در بحثی که ما تا به حال مطرح کردیم، مخصوصا شنوندهایی که در تماس بودن و همچنان از طریق فیسبوک و از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن، عوامل اصلی افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان، مخصوصا نیروهای اردوی ملی افغانستان را، نبود قوای هوایی و سلاح ثقیل و همزمان با این نبود تعلیم و تربیت کافی و نبود کادر مسلکی در سطوح رهبری نیروهای اردوی ملی افغانستان مطرح کردند. از نظر شما کدام یکی از عوامل عمدترین عامل اصلی تلفات یا افزایش تلفات نیروهای اردوی ملی افغانستان است؟
سلام خدمت شما و خدمت دوستای محترم دیگه خود. اردوی ملی افغانستان در همون ترتیبی که شما هم در جریان هستین، تعلیم و تربیه مسلکی بسیار خوب دیدن. بعد از پیشبرد تعلیم و تربیه خوب، اینا توظیف میشن به کتات و بالاخره در نبرد و در جنگ با تروریزم و دشمنان مردم افغانستان و در این زمان در رهبری کتات و جسامای اردوی ملی افغانستان هم منصبدارا و هم افراد مسلکی توظیف شده. متاسفانه بیشترین تلفات ما در جریان فعالیت‌های ماربوی و یا در جریان برخورد با دشمن بیشتر انفجار و علمی طبیعی معنای از قبل بر مسیر جاده ها و در این زمان در جریان امو ساعت اپراسونی که قطعا در اون طرف ها توضیح میشن، یقینا قابلیت های بخش انجنری و تطهیر علمی ساعتی که گویا در اون جمعین از قبل تحبیر دنفر شده، یکی جمعه کمبوت های اردوی ملی افغانستان است که تلاش بسیار زیاد و پیشنهادات مکمل است و در این زمان همیشه توجه ما بیشتر سر بخش تعلیم و تربیت تطهیر مهن و علمی معنای کنار جاده است. کتابان قدرت و توانمندی اردوی ملی افغانستان از نقطه نظر قابلیت، البته از نقطه نظر تعلیم و تربیت خوب است، ولی هم قابلیت تجهیزات اردوی ما در جریان وظایف از دوده برای ما تا بال کس نکرده.
بله، و روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم یکی از شنونده ها آقای سهیل افغان نوشته که نبود وسایل پیشرفته برای خونسا ساختن ماین های زره پرسونل و نبود تانک های زره پوش از عوامل اصلی تلفات هم میتونه باشه. آیا شما با نیروهای ناتو در تماس هستین؟ حتما بدون شک هستین. و قرارداد امنیتی هم با ایالات متحده آمریکا هم با ناتو امضا شد. در این قرارداد یکی از شرایطش تجهیز نیروهای امنیتی افغان هست. آیا چه زمان این تجهیز سرعت بیشتر خواهد گرفت و چه زمان فکر میکنین که همه تجهیزات را که مورد نیاز شما هست در اختیارتان قرار خواهد گرفت؟
ما دست آوردهای مثبت بعد از قرارداد و در این زمان تفاهماتی که با جوامع بین المللی خاصتا با دستگاه احساس میکنه و عملا پروسیجر کاری ما خوب مثبت پیش میره. انکشاف تشکیلات بخش انجینری و تیر مین در جزتانهای اردوی ملی افغانستان است که ما در تفاهم با اونا تشکیلات خود انکشاف کردیم، دادیم کندکای انجینری خود در وسط قلوردا در حال ایجاد کردن است و یک قسمت ایجاد شده، لوای انجینری خود در حال ایجاد کردن و بالاخره در حال انکشاف است و طولیه تطهیر ما در اردوی ملی افغانستان از قبل قسمت ایجاد شده بود، ایجاد چه که بلکه یک مقدار تجهیزات پیدا کرده بودند. عوامل و اثرات زیر ما میبینه وقتی که تشکیلات خود انکشاف میتیم، امیدوار به هستیم قرار وعده علمیست که تجهیزات مدرن و خوبتر و بهترتری که بیشترین ایداد و یا بیشترین تلفات اردوی ملی ناشی از عمل کرده دشمن در تابعه نظمی مینهای کنار جاده است، تجهیزات را کسب و به دست بیاریم.
بله صاحب، بیر زیادت مننه.
خب
بیا هم تاسو ده نوبت درکو جنرال صاحب افضل امان وست ده.
بله، یکی از مسائلی که مطرح شد پیشتر از اعضای شورای علمای کنر هم مطرح کردن پیشتر و موصله ای بود که جنگ بر ضد نیروهای امنیتی افغان ناروا هست و حالا که مخصوصا نیروهای خارجی از مناطق دوردست افغانستان بیرون شدن، مخصوصا از ولایت کنر چنانچه گفتن. همین موضوع را چند پیش عبدالرب رسول سیاف هم مطرح کرد در یکی از سخنرانی‌های خود. بعض سخنهای اونا را میشنویم و بعد برمیگردیم به مهمانهای دیگر.
شهید داشتیم از نیروهای امنیتی خود، یک تعداد مردم وطن فروش و به عزت بازده جنازیشان نمیه. من میگم پروانه داره این مردم در راه دفاع از کشور، در راه آزادی، حفظ آزادی وطن، در راه حفظ ناموس و عزت و عفت از وطن شهید میشن. هر غلام در جنازش استادم شده نمیتانه. گفته مردم عوام پرش میسازه که در جنازه از آدم آزاد استاد شود. با منصوبین قوای امنیتی کشور من حیث یک ملا، من حیث یک کمی که یک پنج کلمه دمی دین میفهمم، برشان میگم اوش کنین که این چیزا روحیتان نشکنانه. قسم به خداست که شما در با عزت ترین وظیفه خود قرار داره. سنگرداری عزتش که در هیچ کار دیگه وجود نداره. شما با گپ پیغمبر گوش بتین که میگه که مغبرت قدما عبد فی سبیل الله فتمسهم النار. در کدام پاهایی که گرد جهاد چشته باشه، گرد دفاع از نوامیز چشته باشه، از وطن چشته باشه، در او آتش نمیرسه. و عینانی لا تمسهم النار، عین باتت تحرس فی سبیل الله و عین بکت من خشیت الله. ای دو چشم به دوزخ نمیرسه، های بیزی دو چشم که یکیش در راه خدا پیره کرده باشه، دیگیش در راه خدا گریان کرده باشه.
داوید عبدالرب رسول سیاف سرگندونی. مولوی صاحب نجیب الله حقیار، مخکی قاضی صاحب الحاج محمد حسن حقیار و ولچه استاسو د خبرو په جواب کې ولچه داست د دینی عالمانو او د ټولو افغانانو وظیفه ده، هم د دوی مذهبي وظیفه ده او هم د دوی وجدانی او هم ملی وظیفه ده چې په خپل راپورت شي، په خپل ابتکار پلاس کې واخلي، په خپل د سولې لپاره کار وکړي. دته باید ونه ګوري چې حکومت څوي یا بل څوک څوي یا بل څوک ورته فرمایش ورکړي. اما که چې تاسو په ورستیو کې په کونړ کې غونډه وکړه او په هغه کې مو وویل چې نور څوک حق نه لري چې د افغان امنیتي ځواکونو باندې حمله وکړي، وی وښنی ځکه چې ستاسو په ولایت کې هیڅ بهرنی نه دی پاته، نو هیڅ توجیه نه لري چې څوک دی یو افغان چې هغه لمونځ هم کوي او په جماعت لمونځ کوي مسلمان هم وي هغه ووښنی. همدغسې کارونه دیني عالمانو څومره کړي دي ستاسو له دې یوې غونډې پرته په کونړ کې کله داسې کار شوی دی؟ په نورو ولایتونو کې ولې دیني عالمان دا خبرې نه کوي؟
کاروان سے پدے کے ساتھ اس طرح سے دا ڈرو بت جان دے دا پدے سے ملا پخلے بانے یا لوگوں نہ بانے نرا کنٹرولے گی. وہ زما مرگری چھے تا سے دا راپور نشر کو قائل سے پدے سے ہم چھے زما خبر کتا کامل انا اور دری میں ماتی سے ولی دی چھے تسول پس اختار کے دا علماء وانڈا و دندا چھے دا کمرنگا دا یا و تا واقع نده ورکره شو یا پس سمبولیک شکل بانی دی زده دقا دو مولی چیوانه چی دمو تا اشاره وکلاله چی دوانه دو مشرقی دی یا کشتاب سرده یا شاید سرده هغه یو ټکی یو تاسو مطبوعات ولر هغه څوره تعجیز شو دغه یو ټکی باندې زه من حیث یو ملاوی او افغان زه دا ویم چې سونه چې دا په ډالرو نه راځي دا په پروژو نه راځي دا د دولت کې ساختار کې په دې تشکیل چې اوس د افغانستان په اداره کې نافذ نه راځي زه په داسې یو منطقه کې اوسېږم چې په 50 کیلومتره کې راته د طالبانو محاذونه شته دي مونږ دا هلې ځلې کړي دي خو ولې دا هلې ځلې د قاضي صاحب په وینا باندې چې علما باید د دین ته درس نه دایته کار وکړي زه هم صحیح زه د علما په څنڅوم دا اعلان کوم ورته افغانستان علما ته شي دا کار به وکړي دې خپل دفتر وتړي دې ډالرې نمبر ملاقې په دې برنامه کې دې دې د ساختار د دولت د چوکاټ نه وباسي دې دوه چې دا جن علما او یا مظهر دوه کړی دی بېخي صحیح ده دا لکه چې ما ویلې دا دا وجنګ دی جناب کاروان صاحب دا طریقه غواړي خبر دی چې هغه ته هغه علما چې په طرف کې دی او په چا یې ډس کړی دی او اوس ته وایي چې راځه ته ټوپک کې دی او راځه ما ته تسلیم شو تاسو څه نه نه په اسلام په تاریخ کې نه په بشري تاریخ کې د دې لپاره چې قاضي صاحب خو مطالعه هم لري کتابونه هم لیکلي دي خدادا چې به طرف خلک د افغانستان په نظام کې شته دي په دې ولس کې شته دي په دې ملت کې شته دي زه د سلام اعلان کوم د افغانستان ملت مورید هغه څو خلک ویل د اصول غړي خپل کلی ته تللی شي نو خپل کلی په جنازه کې اشتراک کول
نه خو تاسو په خپل مولوی صاحب تاسو په خپل ویل چې سولې د پروژې لاره نشه را جوړې ده تاسو ویل
هغه سول او چې هغه چې د سولې غږم کوي او سره ټوپک روان دي د سولې ټول غړي خلکو وجه الله موږ په ډېره قرباني ورکړل چې کونړ کې د سولې شورا رئیس ولای صاحب هم لاسو چې زموږ علي سرمایه او موږ ورکړل علماء په ډېره بتوانی ډېره قرباني نه ورکړي دا قرباني د ملت نه پټې دي اوس هم موږ قرباني ته حاضرې خبرو ته حاضرې استدلال ته حاضرې په دې شرط باندې چې حکومت ته ساختار کې به دا شکل نه چې یو د دې چې څوک جوړ کړي دې چې ځان یې خوري او زموږ کې خېټه وي صحیح ده یعنی څوره چې یو یو علما په دې کې کار کولای شي او راوی که په هر جماعت کې هر ملا هر عالم هر خطیب هر مدرس دا غږ کړی دی چې سولې طرف شي خو چې بل طرف ته وګوري چې حاجي صاحب پکې روپۍ اخلي قاضي صاحب پکې روپۍ اخلي یو ملا له چا څه واخلاو اول ته بل ورځ یو ملا وژلی چې دا یو شوی دی دا مسله شي زه ما غوښتل چې نور خلک موږ ته وایي باید موږ یې وویو په خپل یې د خپل قرآن نه ویو د سنت نه ویو د حدیث نه ویو په خپل اسلامي او بشري پیر او په دې جریان کې ولولو او لستلین دي او د ملت نه پټ نشي او کوم څه چې دولت په ساختار کې خلک په دغه کوټو کې کوي او پټ ډالر چې په سولې بالي شورا کې سورا ډالر چې دا پروچی دي بګي دا ټول د عدم شفافیت د وجه نه یو یو حالت روان ما مخ اشاره وکړه چې څوک چې د سولې په اړه سره ځکه چې تاسو ورته کوم نام ته طالب ته کېږي تر اوسه کوم نام ته هیڅ دی پکې یا کوم نام ته جنګیلې پکې یا دې چې دا کوم وسایل د غولونې لپاره وړي تا خو دې وسنه جنگ او مارکور صحیح شو دا مارکور باندې د اوس د دې چې مجلس کې ناشې چې کوم نړۍ شمیر چارواکي او قومي مشران هم راسره وي زه تاسو یې مکه دا جنگ د امبي ټکنالوژي لپاره دې ته چې آلته د جاز او د کروس سره مقابله کوي دلته په تشکیل کې دا یو 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 د قرون اولاغه مارکور ورکړي دا ملت نه دي دیوله پیسې ورکړي دیوله اسلام خو دا نه چې تاسو لا کوله واغی لدی پیغمبر روپي ورکړي یا دیوله پروژه ورکړي دا چې څو خو د نشي زی اعلان کوم تاسو درځو دا نه وره
تشکر
سوله چې دا په اسلام کې شته موږ ته منکر نیو الله او ته ویل چې وصل خو خیر صلح ور شه دې څوک به کوي د چا څه به کوي کله به کوي کاروان سي یو سي سوله دا چې دا سوله دا یو مزدي سوله دا یو جهاد دی یو د مرموز وجنې دی نامنی د زمونږ استاد په وطن کې دغه څلور وانه ایوانو نشته کله ول څوک یو رنګ او کله ول څوک بل رنګ زه په دې اخی یم چې کولم او ته په اخلي شکل باندې لکه څنګه چې قاضي سي ویل دا مسله ولې شي د دون د سیاسي رنګ د څه ول ما شته چې هغه څلور او پنځه او دې فل رسول کې کومه دې په هغه تر رسیدګی نشه کوله او هغه تاسو ته ځنه یو د رسول کارمندان
نشه
ولې د څه ول ما چې په ولایت کې باندې فوزه خلک دي اغه کولای شي چې طالبانو سره خبرې وکړي او موالي شي سره خبرې وکړي کونه کې په مشرقي کې د څه تاریخ شوې دي چې اغه علما چې اغه
مولوی صاحب آی ام دغه سي مولویان ام دغه سي علما به
دولت چارواکي
مولوی صاحب او بخشي صرف یو جمله وایس آی دغه سي علما چې تاسو ورته اشاره کوي او غوی تک پیسې ور نکړ شي امتیاز ور نکړ شي او غوی په خپل د سولې لپاره کار وکړي
اوبه که خدای دې هم نخري دا دا سیستم دې نه ای دا پکې نه ای دفتر دې پکې نه ای او چې دې په ګاړو کې ګرځي موږ پیدا روان یو دې تر چا نه موږ شکی ګرځو دې وروړه په لونه وای موږ نار ګرځو دا سولو خو هیڅ کله نشي اخلي.
تشکر ډیر مننه جناب، ډیر مننه.
تشکر جناب مولوی صاحب نجیب الله حقیار عضو شورای علمای کنر. آقای قاضی الحاج محمد حسن حقیار کارشناس افغان همین الان هم در استودیو رادیو آزادی با ما هستن. حقیار صاحب شما پیشتر گفتین که با فتواهای مسئله حل نمیشه، اما فکر نمیکنین که چون این سخنها و گفتنیهای علمای دینی سبب افزایش حمایت مردم از نیروهای افغان میشه، چیزی که بالایش خیلی هم انتقاد شده بود در پیام‌های فیسبوک و اس ام اس که به رادیو آزادی فرستاده شد و همچنان در تلفن‌هایی که آمد گفته شده که حمایت مردم از نیروهای امنیتی افغان اندک است و این باید افزایش پیدا بکنه، فکر نمی‌کنین که نقش علما در این قسمت خیلی مهم و زیاد هست؟
اوران غردم چې حقیقت سب اوردونکو ددا ست اسرور کړ چې ګویا زه هم یو دغه کسان نیمه چې د حکومت نه ډنګ لري خمه د شورا کې مزبت په زغرد ويم چې زه نه د سوغه د شورا غړم نه د دې کې مشن غړم سره د چرت پیشنهاد شو د زرګونو ډنګر د ماش پیشنهاد ترته شو د خورت کړم د په هیڅ ترتیب د حکومت نه ډنګر نه افغاني په هیڅ ترتیب
د حکومت نه شورا نه تاسو یاد نکړي د شورا چې غړي یاد کړل اقیار صاحب تاسو یاد نکړي تاسو یاد کړئ وخت سوچ کتاب لیکلی دی او
پیش دوری سرو
خیر لدی چتی
دوری ماته اشاره وکړه د نیمه وخت ته پر هغه باندې د خښو یو وضاحت و زه د پغې انتقاد نه کوم وضاحت و ګوري د هغه کسان چې غوړ چې د حکومت نه یا د اردو د کسان نه د ونس مغاتړ ډیر شي د ما برداشت د دې په یقیني چې د دې نه دا ګټ ډیر و چې دوی په افغانستان کې هغه زمینی هغه اسباب او عوامل ورکړي چې کوم د وجه نه چې په افغانستان کې جنگ روان ده د استاد صاحب خبرې ما مخکې موردی اوس موردی خو زه دغه استاد نه پوښتنه کوم چې استاد محترم تاسو تر اوسه پر د څو تنو شهیدانو جنازې کړې دي؟ تاسو تر اوسه پر د کوم اردو د شهید په جنازه کې ګډون کړی دی؟ د کومې کورنۍ سره مرضي کړې ده؟ د کومې کونډې په سره مناسره کش کړې ده؟ د کوم یتیم مکتب ته بیولی ده؟ په هر هغې په د آیاتو حدیث چې کوم ته د وړاندې کړې د هغې په شرعي اړخ باندې تبصره نه کوم. نور زه په دې باور یم چې راځي په تیرو پسې نه ګرځو. اوس په افغانستان کې نوی نظام راغی، نوی حکومت راغی. ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی د سوغ دپاره د کمپاین په وخت کې هم قوي دایې همدا وه، اوس هم قوي دایې همدا ده. زه امیدوار یم چې د ډاکټر صاحب په شتون کې د ده په حضور کې به د سوغ پروسه جدي شي. څومره چې زه خبر یم تر اوسه پورې هم به خپلو مغژمنو ته د وفاداره ده. سره د دې حکومت ورځې تی کمې تېرې شوې دي، دا د قضاوت دپاره برابرې ورځې نه دي. څومره چې زه ترې خبر یم یو ښه فکر ورسره شته، ښه اجنډا ورسره شته ده. او دغه د سوغ شورا چې د زموږ د اروپا په وینا باندې په یقینا په میلیونونو ډالر پکې ورک شو، هیڅ کار ونه کړ. تاسو د تېرو ورځو د میلیون صاحب شهزاده شاهد خبرې اورېدې چې په شپږ میاشتو کې هلته دوی غونډه سره نه ده کړې او غونډ په کمپینونو باندې مصروف و. او مخکې به اوریدونکي تاسو ته ټلیفون وکړ چې ګویا حکومت طالبانو ته موټر ګوپوش کړي دي. زه وایم چې تاسو یو طالب راوښیي چې هغه د حکومت د سوغ په پروسه کې د حکومت سره یو ځای شوي وي، هغه د کم تر کمه په خپل ولس کې مې پنځه کسه وپېژني د رښتیا هم د طالبانو په صف کې و. صحیح ده، د پروژو د هضم لپاره به مصنوعي طالبان جوړ شوي دي، عام افرادو ته پګړۍ په سر شوي دي، په تلویزیون کې ښکاره شوي دي، پروژې هضم شوي دي. خو درد نه ده دوا شوی و، یو طالب هم د دې پروسه سر نمبر ګره شوی نو دوی دا زمینه برکړه چې د پروفیسر مرګر شي. بیا هم په دې خبر باندې ټینګار کوم چې ډاټا سیب اشرف غنی ته باندې غږ کوم چې هغه څنګه چې غږ کړی ده سوم لپاره کار وکړه. اردو کې هم د افغانان دي، زه پیژنم، زه په وطن کې اوسېږم، د موږ ورونه دي، که طالبان هم د موږ ورونه دي. په هغې باندې کوم چې کوم مور بورش افغان د بدیم چې کوم مور بورش افغان ده
ډېر سیاتمنه ده.
سلامت باشین، خوب بدن زنده
باشین.
خب جناب جنرال صاحب افسر امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان هم امیل از هستن طریق تلفن با ما هستند. فقط چند دقیقه به پایان این برنامه باقی مانده، از اونا میپرسیم که آقای امان، یکی از انتقادها این بود که روابط مردم با نیروهای امنیتی افغانستان با وجودی که نسبت به گذشته تقویت شده، هنوز هم خیلی جا داره به اینکه تقویت بیشتر شود و مردم اعتماد بیشتر بکنن بالای نیروهای امنیتی. و این در صورتی میشه که نیروهای امنیتی افغان بتونن از مردم دفاع بکنن و با اینا رابطه نزدیک برقرار بکنن. به نظر شما همین مسئله، گرچه از علمای دینی هم سوال شد، از به نظر شما نقش علمای دینی در این قسمت چقدر هست و خود وزارت دفاع در این قسمت کار کرده که علمای دینی را در این قسمت نقش بده؟
ما سپاسگزاری میکنم به بندگی از منصوبین و یک از اردوی ملی افغانستان که منصوبان اردوی ملی افغانستان از مایه و پشتبانه مردم افغانستان برخوردار هستند. اول خو برخورداری است که تمام منصوبان اردو از فرزندان اعظم ملت و اعظم مردم به صورت داوطلبانه در صفوف اردوی ملی افغانستان در شرایط دشوار و مشکل در خدمت مردم افغانستان و وظایف خود اجرا میکنه و اونا فرزندان خود به اردوی استخدام میکنن. در این زمان ما دستاوردهای خوب را تا امسال داشته و این همه دستاوردهای ما فقط محصول دستاورد ملت مسلمان افغانستان، محصول و دستاورد علمای دین ماست، محصول و دستاورد بزرگان و معززین ملت مسلمان افغانستان است که در همه دستاوردها فضل خدا موفقانه منصوبین اردوی ملی افغانستان آمدن که جمله مرحله اول و دوم پروسه انتخابات در سطح افغانستان با وصف همه تهدیدات منطقی و در داخلی که وجود داشتن هم موفقانه تانستن که از این مسئولیت موفقانه بدر بیند. بله، ما همیشه نیاز داریم و پیام ما ایست که نخبگان، علمای دین و بزرگان افغانستان از اولاده و فرزندان خیش در قوتهای امنیتی و دفاعی من جمله اردوی ملی افغانستان پشتبانی و حمایت کنند که اگانه هدف منصوبان اردو فقط خدمتگذاری و آزادی حرکت بر مردم افغانستان است و دفاع از حاکمیت که یه همه مطالب مشخص و معلوم است. ما در چوکات وزارت دفاع ملی یک ریاست مستقل داریم به نام ریاست عقیدتی و فرهنگی. این ریاست عقیدتی و فرهنگی ما در طول یک سلسله ارتباطات کاری استراتژیک از جمله مسائل دینی و عقیدتی در بین منصوبان اردو کار میکنن و یک ارتباطات گاتنگ با علمای دین، با شوراهایی که در افغانستان و در دولت هستند و در این زمان با علمای دینی که در قرا و قصبات در خدمت مردم افغانستان از لحاظ دینی قرار دارند تماس مستقیم داریم و همیشه پیام و پیشنهاد ما ایست که اردویتان حمایت کنند.
با تشکر جناب جنرال صاحب افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان، تشکر از حضورتان در این برنامه و همچنان تشکر از مولوی نجیب الله حقیار، عضو شورای علمای کنر که از طریق تلفن با ما بودند. جناب قاضی الحاج محمد حسن حقیار، کارشناس افغان، هم از طریق در استودیو رادیو آزادی در کابل با ما بودن. از اینا هم تشکر و از شما شنوندگان عزیزم تشکر که در یک ساعت برنامه ما را همراهی کردید از طریق تلفن، پیام‌های فیسبوک و همچنان اس ام اس. و فراموش نکنید که یک ساعت دیگه برنامه باقی مانده.
بله، په یو ساعت راتلون کې یو ساعت کې لا خبرونه ورسته د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو خبري کوو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولایتي شوراګانو انتخابات په دې څو شیبو کې اعلان شي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د پروګرامونو مسول محمد نعیم اصغری او د غرض د افغانستان د انتخاباتو د څارون کې د مشرتابه پلاوی غړی شاه محمود مل او د غرض د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویندوی نادر سینی باز مشمل مانوی. خو است خبرونو وقتی لخبرونو روسته